رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنه خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په کابل کې د شهیدانو د اونید المنزلو په مراسمو کې په ځانمرګي برید کې و کسان وژل شوي دي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باروک اوباما د لومړي ځل لپاره په غیر مستقیم ډول د جمهور رئیس ټرمپ پر پالیسیو باندې سخت انتقادونه کړي دي او چین ویلی دی دا خبره سمه نه ده چې غواړي د مرستې په پلمه پاکستان په پورونو کې ډوب کړي.
د خبرونې اوریدو ته مو ځان او شب آشنا هرکلی ویم.
نن عملیات په ترڅ کې تر اوسه پورې لسګونه تنه دغو ډزو په پړاو نیول شوي دي.
نن د نن د یکشن به ورځ د اسمبلی د میاشتې اتلسمه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له نهمې سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. کابل کې د شهید د اونۍ د لمانځلو په مهال د ډزو په تور ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي.
عملیات په ترڅ کې تر اوسه پورې لسګونه تنه دغو ډزو په پړاو نیول شوي دي.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې موږ خپل دیموکراسۍ ته تاوان رسو.
The biggest threat to our democracy I said yesterday, us not doing what we're supposed to do.
او د پاکستان صدر اعظم ویلي چې افغان مهاجرین به په خپل خواخه هیواد ته ستنيږي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د یک شنبه په ورځ د وګی پاتل لسمه په کابل کې د شهیدانو او نید منزلو د ماش په دوران کې په هوایي ډزو کې 14 کسان ټپین شوي دي. دغه ورځ د پخوانیو مجاهدینو د قماندان احمد شاه مسعود د وژلو له 14 تلین سره برابرېږي. خو په همدې ورځ د پخوانیو مجاهدینو د هغو قماندانانو ورځ هم لمانځل کېږي چې د 1450 هجري شمسي کال د ثور له اوومې وروسته د 1340 کلونو په جنګونو کې وژل شوي دي. د شنبې په ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال محمد یونس قانونی، د ملي دفاع پخوانی وزیر بسم الله خان محمدی او د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په دې مناسبت غونډې ته وینا وکړه. په کابل کې د امریکا خبریال وای چې په کاروان کې شاملو اکثره موټرې د اوسنی بیرغ پر ځای د پخوانی جمهور رئیس پروفیسر برهان الدین رباني د واکمنۍ په دوران کې د افغانستان د ملي بیرغ په شان رنګ شوی او ځینو ځوانانو همغه سور بیرغ په لاس کې نیولی و. پاینې وخت کې د کابل پولیسو وایي چې د یکشنبه په ورځ شاوخوا 3 بجې د ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د احمد شاه مسعود د طرفدارانو په کاروان باندې ځانمرګي برید شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو امیر جنرال سالم الماس امریکا غږ ته وویل چې بریدګر پلی روان و. د هغه په وینا په دغه مرګاني برید کې 2 کسان وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو هم روختون ته د ټپیانو او مړو درالیږلو خبر تصدیق کړی دی. د ملي امنیت ریاست د یکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې نن له غرمې مخکې د کابل ښار هوایي ډګر سره څیرمه یو ځانمرګ بریدګر چې غوښتلی د دغو مراسمو په دوران کې حمله وکړي د ښار او د ښار ډېرې برخې تړل شوې وې وژل شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی په یو پیغام کې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د قماندان احمد شاه مسعود او نور پخوانیو جهادي قماندانانو د مبارزې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې احمد شاه مسعود یو ستر شخصیت و چې د یو قوم او سیمې پورې په محدوده دایره کې نه ځایېده. سترو ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې مینه لرله او د ازادۍ د دغو لوړو هدفونو په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا د امریکا غږ واشنګټن دی او تاسو خبرونه اورئ. د میدان وردګ د ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه په دایمراد ولسوالۍ باندې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د ډلېز بریټ په دوران کې د دغه ولسوالۍ امنیت کمانډان ساتمن سید یونس حسینی للسو امنیتي کسان سره ځای وژل شوی. زمون خبريال ممتاز بهر واچ د چارواکو په وینا اوس هم سخت جګړه روانه ده. د والی یوان عبدالرحمن منګل امریکا غږ آشنا را دي ته ویل چې د دم ځواکونه ولسوالۍ ته استول شوی دي. وایان ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې 50 طالبان هم وژل شوی دي. خو طالبانو په دې اړه باندې تبصره نه ده کړې، مګر د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي امریکا غږ ته وویل چې طالبانو حمله روانه دي. د ولسوالۍ د مرکز اړوند امنیتي پوستو سقوط کړي او یو زیات شمېر امنیتي ځواکونه په جنگ کې وژل شوي دي او د پوځي مرستو د نه رسېدو په صورت کې به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. طالبانو په بغلان کې د ملي پوست پر امنیتي پوستو باندې د حمله په ترڅ کې له حکومتي ځواکونو نه دوه پوستې نیولې دي. لبل خو د هرات ولایت د اوبه پر ولسوالۍ باندې 13 شپه طالبانو په حمله کې 15 پولیسان وژل شو دي. د پولیسو یوان عبدالحد ولیزاده امریکا غږ ته ویل چې شپږ طالبان هم د پولیسو په ډزو کې وژل شو. طالبان لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ازادۍ رادیو د خبري اعلانو نظیفه محبوبي او اکرام الله اکرام د رپورټ لمخې د غزنی په ښار باندې 13 میاشتې طالبانو د حمله د دفاع کولو په دوران کې په جنگ کې چې د ملي پوز شپېته کمانډوګان لا درکشیو اوس هم لا درکه دي او پته نه لګیږي. 13 شپه د جرمني په ختیځ ولایت باوریان کې دوه افغانان د یو دوه شکلن جرمني ځوان د وژلو په شک نیول شوی دي. د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبه په ورځ د پولیسو له قوله رپورټ ورکړ چې دغه کسان په موقتي توقیف کې دي او تحقیقات روان دي. د وژلو د اصلي انګیزې په باب پولیسو معلومات نه لرل. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت لخوا د تقاعدیانو د امتیازاتو د کمولو په خلاف د مسکو په شمول په ځینو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. زیبا خادم تاسو ته د خبريال فرن رابینسن رپورټ خلاصه دراوري.
د ماسکو په شمول د روسیې په غټو خارونو کې نننۍ مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې خلک په سیمایزو انتخاباتو کې رای اچوي. جمهور رئیس پوتین یو کال مخکې د تقاعد د قانوني عمر موده لوړه کړه، خو د روسانو اکثریت د تقاعد په قانون کې د هر ډول اصلاحاتو مخالف دي او وایي چې د تقاعد موجوده عمر دې په خپل حال وساتل شي. مظاهرې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نووالنی په غوښتنه رابلل شوې وي. هغه په خپله ځکه له مظاهره کوونکو سره ملګری نه شو چې په محبس کې دی. پولیسو د کرملین مخې ته په یوې غیر قانوني مظاهرې کې د ګډون کولو په تور په 10 ورځو باندې محکوم کړی دی. الکسی نووالنی، پوتین او د هغه ملګري د تیرو 13 کلونو په دوران کې د ملي شتمنیو په غلا کولو او د خلکو د بنیادي حقوقو په غصب کولو تورن کړی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د متحده ایالاتو بخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د لومړي ځل لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پالیسي باندې سخت انتقادونه کړی دي. اوباما د ایلینای په ایالت کې وی غونډه ته ویل
The biggest threat to our democracy I said yesterday is not
زموږ دیموکراسي ته لکه څنګه چې ما پرونو ویل یو شخص یا یو شمېر میلیارډران غواخنی دي. بی تفاوتی او بی پروایی موږ ته ګواښ دی. دا موږ ته هغه څه چې باید وکړو او نه کوو هغه ګواښ دی.
د معمول پروتوکول سره سم پوخانی جمهور رئیسان معمولا د برحال جمهور رئیس په باب له سختو بیانونو نه ډډه کوي. اوباما هم مستقیما د ټرمپ نوم ذکر نه کاوه. او دا هم څو لن خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی ویلی دی دا خبره سمنه ده چې پاکستان غواړي پاکستان ته د پورونو پور کول سره هغه هیواد په پورونو کې ډوب کړي. نوموړي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره یو ځای په اسلام آباد کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې کړې ده. ملګري ملتونه وایي هیله لري چې په سوریه کې د مختلفو خواوو ترمنځ د سولې پروسه بیرته شروع شي او په دې اړه به د ترکیې، روسیې او ایران لوړ پوړي چارواکي د سوریې لپاره د یو نوي اساسي قانون په لیکلو باندې کار پیل کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه تا قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په کابل کې د شهید اونۍ په مراسمو کې د مارش په جریان کې اول د برخوالو په ډزو کې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي او بیا د مارش په منځ کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې مرګ ژوبله پیښه شوې ده. د دې پیښو نور جزئیات په کابل کې د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري نه اخلو. شینواري صاحب، ستړی مشه خبرونه ته د پیښ په هکله یو څه جزئیات په خبر کې وو، خو تازه جزئیات د پیښ په هکله څه دي؟ بله، زما غږ اوری؟
بله، زه ساسی غږ اورم.
مهرباني شینواره صاحب، بیا هم تاسو ستړي مې شوم. مالی د پیښې په اړه څه جزئیات په خبر کې وو، خو تازه جزئیات د پیښې په اړه څه دي؟
بله، نن په کابل کې تاسو خبر وای چې د پخوانی کمانډان احمد شاه مسعود ولسم تیم په مارسیل باندې د ښار په واټونو کې د داغه د پلویان لخوا کاروانونه روانو چې په دوه ځانمرګي بریدونه شوي. البته لومړی ځانمرګي برید د عملي وړاندې د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا پېژندل شوی او وژل شوی دی، او دویم برید چې شاوخوا درې بجې د سلیم کاروان په سیمه کې شوی په کې وتنه وژل شوي. البته د پولیسو وینا له مخې او د شلو زیات ټپیان شوي دي. البته دا هغه معلومات چې د افغانستان د کابل د پولیسو لخوا
بله شنوار صاحب، د رپورټونو له قراره د ځانمرګي برید نه مخکې د مارشکونکو په ډزو کې مخالک ټپیان شوي دي. دا خلک پیژندل شوي دي چې د څوګو د مارشکونکو په منځ کې چې ډزې کړي ورګان شمیر خلک پکې ټپیان دي.
نن سهار البته ترمی په خلاف باندې تصویر کړي چې سکل با د پخوانی کمانډان احمد شاه مسعود ملاتړي او پلویان خلونو کوڅو ته داخل نشي او مارشونه به ونکړي او ډزې به ونکړي، خو دا تیر کال په نسبت باندې په زیات شمېر راووتل او د ښار په لارو کوڅو کې او ډزې کولې. البته په دې کار او دغه ډزو کې دیارلس تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیارلس تنو ټپي کېدل تایید کړي چې روغتونونو ته وړل شوي دي او درملنه شوې ده. نو د کابل پولیس وایي چې دوی د دغو پیښو په تړاو شاوخوا یو نیم سل تنه نیولي دي، دېرش موټرې درولي دي او همداشان په لسګونو وسلې د دوی لاسته راوړي دي. تاسو بهتر پوهېږئ چې دغه کسان چې راوځي دوی په هغه موټرو کې تګ راتګ کوو چې لمبر پلیټ هم نه لر. نو اکثره د پخواني کمانډان احمد شاه مسعود ملاتړي او پلویان دي دا کسان.
مننه شینوار صاحب، کورم ودان. قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په مرکزی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري په مرکزی بغلان کې له تیر مازیګر نه راپدی خو وسلواله طالبانو د ملي اردو پولیسو او محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو بریدونه پیل کړي وو چې دوه پوسټې د جګړې په نتیجه کې سقوط شوې دي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ راکړي.
تیر مازیګر وسلواله طالبانو د مرکزی بغلان په لری پروتو کلو کې د پولیسو، محلي پولیسو او ملي اردو پر امنیتي بيزونه او پوسټو بریدونه کړي. د پولیسو ویان زبی الله شجاع وای چې د پولیسو دوه بیزونه او دوه امنیتی پوسټو سقوط کړي او دوه پولیس وجل شوی دي.
د بیزو د پوسټاس کې د تاسې مخالفین سقوط کړه. بلیا یکی دوه نفر پولیسي ملي او مالی او یونټ
دوه بیزونه او دوه پوسټې د طالبانو لخوا سقوط شوی دي چې دوه تنه پولیس وجل شوی او درې تنه نور ټپین شوی دي. شجاع د ملي اردو د پوسټو بیزونو د پریخودو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د سیمه خلک وایي چې په جګړه کې دوړو خوته تلفات اوختی دي. پولیس یوازي د خپل پوسټو بيزونو د سقوط خبر تاییدوي او وایي چې نورې پوسټې او بيزونه په ملي اردو پورې مربوط دي او دوی په اړه څه نشي ویلي. ویل کیږي د کوکچینار، منګل، جویکونا، عربان، کولابیان، زدران، قیصرخیل، قنقرات او څو نورو کلو کې له پوسټو څخه د ملي اردو سرتیري وتلی دي. د بغلان د منګلو د سیمې اوسیدونکو شمس الله د حالاتو په اړه داسې وایي.
بغلان کې اوس څه وضعیت ده؟ دګانه یې څه وضعیت ډېر وخیم ده. غربي دریا ساحه لکه قیصرخیل، کوکچینار، منګل، عرب، زدران، نوابات، جوکنا، خدای دادخیل دغه منطقې ټولې سقوط دي. یا یو اندازه خلکو خو جنگ وکړه چې هغه ملي پرون پاتې و چې اوس خلک ورغلل هغه ملي رابارې دي اردو ملي او دغه باقي مانده خلکو جنگ ونه کړ بې ته کوټوکه بې څه مقدمې بې کوم جنجاله بې کوم تعرکات خو د خلکو ساحه خوشې کړه وتښتېدل بېزونه یې خوشې کړل مکمل راووتل خو ماښام په شاوخوا کې د ماخوستان دغه د اوو اتو بجو په شاوخوا کې د خلکو مکمله ساحه خوشې کړه او راووتل.
د یوې بلې سیمې کهنه قلعه ارباب سید کمال وردګ هم وایي چې د ملي اردو سرتیرو له جګړې پرته پوستې پریښودي.
دا یو میاشت کېږي چې پرله پسې اردو ځواکونه شیانېږي په مرموز حال باندې هېڅ نه پېژېږو ډلهیي سرتیرو باندې لس شل پنځلس پنځه ویشت پنځوس بېګا شپه هم اته نه لس باندې شهیدان شوي دي. یو بېز نه دوه بېز نه درې نه څلور نه اوولس اتلس بېز او پوستې د پولیسي محلي ملي او نظم عامه او اردو سینه خوش کړه کوم پس نن سره وو تل خار کې مس خلک په بډار کې دی په زړه خار کې او په نوی خار د بغلان کې هم خلک هم مالونه په خپل ځای نه پاتې دي خپل سرونه راخلي دي یو تیر په کې زخمیان شوی دي یو تیر په کې شهیدان شوی دي تخمینا لس شل کلی دي د سینه پورې غاړه غټ کلی دي چې په زورګونو کورونه هلته ځوان کوي او ډېر زیات خوفونه وو په کې د حکومت د خوندوز بغلان ټول سټ شو دي هغه کلونه امنیت وو طالبان لري پراته وو ستراتیژي شول خارونه ته.
د بغلان د ولایتي شورا په خوانی غړی اسد الله شهباز هم وایي چې دولت باید خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې پوستي سقوط کړي دي.
پرون شپه البته د منګلو ساحه کې درې بېزه وو چې یو د محلي پولیسو او دوه هم د اردو ملي وو په هغې باندې طالبانو جنګ وکړه. دوه بېزه چې یو د محلي پولیسو او یو هم د پولیسو بېز سقوط وکړه ولې یو بېز د ملي اردو پاتې وو. پرون نه بیا بدون د جنګ نه او بدون د کوم تلفات نه بیا تېره شپه هغه بېز هم خوشې کړه ولې له بده مرغه د قیصرخیله کې چې دوه درې بېزه وو او په کوکچینار کې په عربو کې د عبقول او د کاکه منګلو د دې ساحې بېزو هم پوستې وو البته لسونه زیات پوستو او بېزونه بدون د جنګ نه بدون تلفات خوشې شول طالبانو ته. اکثره ټانګونه یو تعداد پاتې دي یو تعداد وسوځول او یو تعداد هم مهماتو د شان لا پاتې ډېر له بده مرغه وو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي مطبوعاتو ته په یو ټلیفوني استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې په مرکزي بغلان کې نولس افغان سرتیري وجلي او دوه ټانګونه یې ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د علاوالدین پر یو امنیتي بیز باندې وسلوال لو طالبانو برید کړي او چې تر څلويختو پوري د ملي اردو سرتيري پکې وجل شوی وو. ګلریم نیازمن امریکا غا غاښنا رادیو.
د امریکا غا غاښنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې په پاکستان کې زیاتره افغان مهاجرین خپل هیواد ته ستنېدل غواړي خو په خپل هیواد کې د امنیت د نشتوالي له امله دې کار ته زړه نه ښه کوي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره په سیاسي ډګر کې مرسته وکړي څو د افغانانو هجرت بحران پای ته ورسیږي. په موکې په دې اکله رپورټ ده.
د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي نوخار ته نږدې د ځاخیرو په کم کې د ستنېدونکو مهاجرینو د نوملیکنې په یو مرکز کې وویل
زه له نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې د منابعو په برخه کې زموږ سره نور مرستې هم وکړي. موږ همداراز سیاسي پام ته اړتیا لرو چې له افغانانو سره د سولې په راوستو کې مرسته وکړو. موږ باید بدبینه نه اوسو. موږ باید ونه وایو چې دا امکان لري. امکان لري ځکه چې ځوانان سوله غواړي.
دا ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی د مهاجرینو په ستنېدلو کې لوی خنډ دی.
په تیرو شلو کلونو کې 4 میلیونه خلک ستانه شوي دي او ډېر نور غواړي چې بیرته ولاړ شي. یو څه کسان بیرته ځي خو زیات بیرته نه ځي ځکه چې هغوی زیاتره په افغانستان کې د امنیت په اړه اندېښنه لري.
د دغه مرکز څخه د لیدنې په ترڅ کې لاګراندي سره د پاکستان فیمینیستوري ماهره خان هم ملګری وه چې د مهاجرینو او تنکیو ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یو مدافع ده.
جتنے ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ریفیوجیز ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے
د بی زای شوی او مهاجرینو نیمای برخه ما شومان دی او دا مهمه ده زکه چې ما شومان ز مونږ راتلونکي جوړوي. نو که مونږ سره یو ځای شو او په ګډه د دې وضعیت په پاتې رسیدو لپاره مرسته وکړو نو مونږ به د نړۍ راتلونکي ښه کړو.
په دغه مرکز کې یو ستر دونکی افغان موبایل چې په افغانستان کې څنل لري خو بیا هم هیوا ته ځي.
پاکستان سے بہت زیادہ خوش ہوں
زپ پاکستان کی خوشحال ایم حکومت سن زنہ لرم اوس غارم چی بیرتا افغانستان تو لاڑ چھو ہلتا مونگ نہ کور او نہ کاروبار درو خدای مہربان دی
دا ملگر میں دتو علی کمشنر پاکستان تا دخپل سفر پترس کے دہوا صدر اعظم لا عمران خان سرا ہم لی دلی جی حق وویل چی خان ورتا ڈاڑ ور کڑے افغان مہاجرین بو پزورا و نہ شڑل شی بلکہ پہاغ حیوات کے بو داو سے دو پا مدہ کی لا سانتیا و برخمن وی
دا واشنگٹن سخه دا امریکا راغ آشنا رادیو آوری
زمانگ حق دا واشنگٹن دا سٹیڈیو نا آوری دا روسانو او سوری حکومت پر ادلیب باندې بمباری پیل کرده هغه ملکیان چې په ادلیب کې اوسیږي شمیر 2.9 میلیونه ته رسیږي دا شخړه چې څومره دوام کوي هغوی به پکې له مداوم خطر سره مخامخ وي نور حال پر رپورټ کې اوري
د سوریې په میلیونونو ملکیان په ادلیب کې د یاغیانو په روسي سنګر کې له خطر سره مخامخ دي د امریکا پوهنتون د منځني ختیځ د چارو تحلیلګر ادمون غریب وایي څرنګه چې په یاغیانو کې څو ډلې شتون لري نو دا به ډېره ګرانه وي چې حالات ښه شي
This is the last major area.
دا ورسته سنگر دی چې د تحریر شام ډلې پلاس کړي دا ډله په اصل کې القاعده ده خو په بل نوم لدوی سره نورې مختلفې ډلګې هم شته دي تر څو چې د درې دریو ګوندونو ترمنځ توافق نه وي نو دا به ډېره ګرانه وي چې حالات ښه شي
د تحلیلګر ادمن غریب اشاره د ترکیې روسیې او ایران هیوادونو ته چې د جمعې په ورځ په تهران کې ملاقات وکړ خو د سوریې د کشالې د حل لپاره لا تر اوسه پورې په ادلب کې د اوربان روغې جوړې ته نه دی رسیدلی لا بل پلوه د سوریې او روسیې د حکومتونو جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د ادلب د ولایت جنوبي برخه په نښه کړله د سپینو خولیو فعالانو درې مړي د بمبارۍ له صحنې نه انتقال کړل د سوریې د بشري څارنې ادارې رپورټ وایي له شپېتو نه زیاتو بمباریو کې څلور ملکیان د ادلب په جنوب کې ووژل شول د سپینو خولیو فعالانو دا رپورټ هم ورکړ چې د عابدین په بمباریو کې څلور تنه ووژل شول له بل پلوه په ادلب کې د سوریې یاغیان د حکومت د قواو په مقابل کې ځانونه چمتو کوي ډګرمن ناجی مصطفی د یاغیانو د جبهة الوطنية للتحرير ویاند وای جنگیالی د تارسی په حال کې دي
اليوم ايضا السلاح المدفعيه
ومخفل دفاعي خطونه لسره تپي کړل سنگرونه مو دومره قوي او مضبوط کړی دي چې د هوایي بمباریو په وخت کې مو جنگیالی ته تاوان مند رسیدي
کارپو ادمن غریب وای دلته په ادلب کې په یقیني او مشروع ډول د بشری غمیز خطر شته دي
despite the prediction
کته هم د دې اټکلونه کیږي او یا تمی کیږي چې په ادلب کې به د وینو رود روان شي خو په دې خبر هم توافقات شته دي چې هو خلک به مړه شي خو دا به هیڅکله لا رقی یا مسلسره پرتله نه شي
ښاغلی ادمن غریب وایي په سیمه کې د نظامي قواو ډېرېدل او د بریدونو پایل د سیمې په خلکو کې ویره پیدا کړې ده چې ګنې د سوریې د قواو لخوا نه د روسیې په ملاتړ تهاجمي برید کیدونکی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د نورستان ولایت د نورکرام ولسوالۍ په سیند کې په ماهیانو کې مرض لګېدلی او ډېر شمېر کبان تباه کړي دي د همدې موضوع نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اوري
د لویدیز نورستان نورګرام سیند کې په یو دمی د مایانو مړ کې د ډیرو تداندېخنې وړ مسله ده خو تر اوسه په کبانو کې لګېدلې ناروغي نه د معلومه شوې ځایي خلک فکر کوي خای چا زهر ورشیندلی د نورګرام ولسوالۍ ځنی اوسیدونکي وایي هر ورځ په زیات اندازه مړه مایان د سیند په غاړو کې رواني
دغه اوس دغه مرز چې د نورګرام ولسوالۍ مسیر ټول ته کړی دی ټول وهلې دی د دواب ولسوالۍ ساحه هم ټول تباه کړی دی هم دا اوس د منډول قدرتی ډنډ ته رسیدلی دی چې هلته که چیرته د ډنډ کې دننه دا مرض هم ورشي نو د ماهیانو هغه اصل بیغ به له هماغه ځای نه عمومي ختم شي
دوی وایي ممکن چا زهر ورشیندلی ځکه اول ځل دی چې د سیند د مایانو د نسل تباه کیدونکې حالت ګوري د مایانو دغه ناروغي له دې وړاندې د کونړ او کابل سیندونو کې لګېدلې وه د نورستان د کرنې رئیس انجنیر عبدالغیاس امریکا غک ته ویل پر دغه مسله خبر شوې دي
د نورګرام ولسوالۍ نه مدیر صاحب سره موږ تماس کې نشو دلته موږ ته موږ هیڅ وټا کو د مالداري مدیر ته نه هغه مستحیل راځي خو مونږ چې کوم معلومات وګو دا ماغه مرض دی مقصد د کابل په سیند تونل د سیند چې کوم یعنی نه خیالاین دي چې کومه ابتدایي معلومات مونږ وکړل یا هغه مرض دی چې مخکې کوم لګېدلې و.
هغه وایي په مایانو کې ګډه شوې دغه ناروغي تر اوسه نه د تشخیص شوې خو سپارښتنه کوي چې ځایي خلک دې پر ناروغۍ د مړو مایانو غوښه نه خوري.
کونړ هغه چې کوم یعنی هغه سیمپل وزارت ته لیږل شوی و نور دین ته لیږل شوی و دومره و چې د وزارت خوا نه مونږ ته دغه راکړل شو معلومات راکړل شو چې مثلا دا کوم یان چې په مرض باندې یعنی اخته شوي وي باید خلک یعنی ونه خوري استفاده ترې نه ونکړي. دقیق دغه نشته یعنی ځکه چې د دوا دغه به مې ځکه دا په غټه ستوانه دغه دی چې وګورو اکثرا یعنی دا مرض د ښکته نه همدې سره روان دی او بره پورته پسې راځي.
که څه هم له دې وړاندې د کونړ کابل او پنجشیر په سیندونو کې ورته یوې ناروغۍ د مایانو د نسل یوه لویه برخه تباه کړه خو تر اوسه په لوړه کچه د دغې ناروغۍ د مخنیوي هڅې نه دي شوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په همکارۍ د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي لپاره نوي کسان ګمارلي دي. د فراه د عامه روغتیا رئیس وی دا نوي ګمارل شوي کسان په جوماتونو، لویو غونډو او نورو کلیوالي بانډارونو کې عامو خلکو ته د ګزند د ناروغۍ د خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین د ګټو په اړه معلومات ورکوي. نور حال د خوشحال ځلاند پر رپورټ کې اوري.
فرا ولایت کې روغتیایي چارواکي غواړي چې د خلکو ترمنځ ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکولو عامه پوهاوی زیات کړي. د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د یونیسف په مالی همکاري د دې ولایت په ولسوالیو کې نوي کسان ګمارلي دي. د هغه په وینا دا کسان به په جماعتونو، لویو غونډو او نورو کلیوالي بانډارونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین دی گټو پاړه عامه خلکو ته معلومات ورکړي.
خصوصا دا بیرهی پروګرامونه چې دا یونیسف ډاکټر د خپل تنویلیږي البته موږ مبلغین لرو، سپروایزران د مبلغین لرو چې هغه مکمل یو میاشت کار کوي او خلکو ته د واکسین د ګټو په ارتباط معلومات ورکوي او خوشبختانه او ټول خلک امیدوار دي او دا هیله لري چې کمپاینونه ته په ښه توګه تطبیق شي.
د فراه مدني فعالین د عامې روغتیا د دې اقدام تود هرکلی کوي او زیاتوي پولیو د ماشومانو پر وړاندې ډیره ګواښونکې ناروغي ده او اړینه ده چې د هر ډول ممکنه لارې پر وړاندې مبارزه وشي.
که دغه پروګرام کلیو بانډو ته ورسیږي او وغځیږي نو زه مطمئنه یم چې دا پروګرام به محو شي. کوم خندونه چې په کلیو باندې کې دي، کوم خندونه چې د پولیو په ارتباط باندې دي، هغه خندونه به هم له منځه ولاړ شي.
د ګزن ناروغي معالج ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي د لری او پرتو سیمو ډیر خلک د پولیو واکسین د ګټو په اړه معلومات نه لري خو په وینا یې ګزن ناروغي څخه ماشومانو د ژغورنې درمل یوازې او یوازې پولیو واکسین دی چې باید هر ځل ماشومانو ته ورکړل شي. سیمایز چارواکی وایی شاوخوا د دریو کلونو را وروسته په فرا کې د ماشومانو ګزن د پولیو واکسین په مټ کابو شوی ده خو لا اوس هم د فرا په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیو ویروس د بیا خپرېدو ویره شتون لري.
او دا هم د ساتو خبرونه. په کابل کې د شهیدانو د امید د لمنځلو په مراسمو کې اووه کسان په یو ځانمرګ کې وژل شوي دي. له بلې خوا د شهیدانو د امید په مراسمو کې د خارجي سفیرانو او ډیپلوماتانو سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو قوماندانانو هم ګډون وکړ. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د یکشنبې په ورځ په نیان کې د یو غټ نظامي رسمي گذشت سیل وکړ. نن د هغه هیواد د کمونیست رژیم د تاسیس او د شمالي کوریا د جوړېدو او یو مکلیزه رژیم په ځانګړو مراسمو کې ولمنځل شو. په سویډن کې د مهاجرینو ضد خلاصي سویډن ډیموکرات ګوند مقبولیت له حده زیات شوی دی. دغه ګوند وایي غواړي چې سویډن د اروپایي اتحاد نه وباسي او له نورو ملکونو نه د مهاجرینو د منلو پالیسی ختم کړي. دغه تنگ نظر غون وسل سویډن تر ټولو غټ سیاسي غون ګڼل کیږي. د ایتوپیا نوی صدر اعظم محمد ابه د گاونډي هیواد جیبوتی سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې اډی کړې دي. د دینه مخکې هغه له اریتریا او سومالیا سره هم د هیواد اړیکې برقراره کړلې. ملګری ملتونه وایي هیله ده چې په سوریه کې د مختلفو خواوو ترمنځ د سولې پروسه بیرته شروع شي او په دې اړه به د ترکیې، روسیې او ایران لوړپوړي ماموران د سوریې لپاره د یو نوي اساسي قانون په جوړولو کار وکړي. دغه خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مستورا نن د یکشنبې په ورځ وکړه. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت لخوا د تقاعدیانو د امتیازاتو د کمولو په خلاف مظاهرې پیل شوې دي.
درنو اوریدونکو، نن ساته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. سوکاله او آرام اوسئ. خدای مرسته.